د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم مخکې لدی چې مطالبه بشپړه معرفي وکم پایلې د سات خبرونو کوو. د افغانستان په ختیځ کې نن یو زلزله شوې چې د سیمېزو چارواکو په وینا په سیمه کې یو شمېر کورونو ته زیان رسولې ده. د اروپا او مدیترانې د زلزلې پیژندنې مرکز د دغه زلزلې شدت د ریختر په کچه 4.9 ثبت کړی او ویلي دي چې مرکز د جلال آباد په 3 کیلومتره کې 10 کیلومتره تر ځمکې لاندې و. دغه زلزلې ټکانونه په کابل کې هم احساس شوي. د ننګرهار سیمېزو چارواکو رسنیو ته ویلي چې په درې نورو ولسوالۍ کې د دغه زلزلې له امله یو شمېر کورونه زیانمن شوي دي خو چا ته زیان نه دی اړولی. تر دې وړاندې د اګست په 1 په سیمه کې د ریختر په کچه 6.1 زوره ورې زلزلې تر ټولو ډیر زیانونه په کونړ ولایت کې خلکو ته اړولي وو. د طالب چارواکو د شمیرو له مخې هغې زلزلې شاوخوا 2200 کسان وژلي او له 4000 زیاتې انټپیان کړي وو. له هغې زلزلې وروسته په سیمه کې د ډیرو نورو زلزلو ټکانونه هم احساس شوي دي. د تورخم دروازه نن د هر ډول تګ راتګ لپاره بیرته پرانستل شوه. په ننګرهار کې د طالبانو د حکومتي بې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه دروازه پرون د پاکستان له لوري د تخنیکي ستونزو له امله په یو اړخیز ډول له افغانستانه د تلونکو مسافرو پر مخ تړل شوې وه خو نن سهار یې بیرته پرانستله. تورخم دروازه تر دې وړاندې هم د بېلابېلو علتونو له امله په وار وار د مسافرو او سوداګریزې راکړې ورکړې پر مخ تړل شوې او بیرته پرانستل شوې ده. د طالبان حکومت وایي چې یوازې د دوشنبه په ورځ له ضرور ډیر افغان کډوال چې له ایران او پاکستان په زور ایستل شوي و افغانستان ته ستانه شوي دي. د طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد دفتر نن سه شنبه په یوه بیان کې وویل چې له 9500 ډیر کډوال له پاکستان او نږدې 1400 له ایران نه ستنېدلي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنر یو این سی آر په وینا د کال پیل رئیس له شپږ لکه 2500 ډیر افغانان له پاکستان نه افغانستان ته تللي دي. همداراز د کال پیل له ایران د شاوخوا 2 میلیونه افغان کډوالو د مهاجرت کارتونه باطل کړي او له خپلې خاورې د نږدې 2 میلیونه افغانانو د ایستلو بهیر پیل کړی دی. طالبانو د جولای په 10 ویلو چې د کال په لومړیو دریو میاشتو کې 1.8 میلیونه افغانان له ایران نه اخراج شوي دي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ ادارې یونیسف وایي د افغانستان راتلونکي په تعلیم ولاړه ده او طالبان باید له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو ښوونځي پرانیزي. د یونیسف د ماشومانو د حفاظت د برخې مشر سن ګوپتا نن وویل چې ښوونځي هم د زده کړې لپاره مهم دي او هم د دې لپاره د ښوونځیو پرانستل مهم دي چې په کم عمر نجونې واده نه شي. یونیسف او د بشري حقونو ډلو تر دې مخکې هم د تیرو 4 کلونو په ترڅ کې پر طالبانو غږ کړی دی چې له شپږم ټولګي ورپورته ښوونځي پرانیزي خو طالبانو دا غوښتنه نه ده منلې او په افغانستان کې د دې بندیز له امله په میلیونونو نجونو له شپږم ټولګي ورپورته له زده کړو پاتې شوي دي. د ایران ولسمشر مسعود پزشکیان د امریکا له ولسمشر ډونالد ترامپ سره د احتمالي لیدنې کتنې امکان رد کړی او ویلي دي چې له داسې چا سره خبرې نشي کولی چې یوازې د زور په ژبه غږېږي. پزشکیان دا څرګندونې نن د ملګرو ملتونو په 80مه غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تر تګ مخکې وکړې. د ایرنا خبری آژانس په وینا امریکا د پزشکان ماشومانو د هغه زوم او د رسنیو اکثر غړو ته ویزې نه دي ورکړي او یوازې د ایران ولسمشر او څو نورو کسانو ته اجازه ورکړې ده چې امریکا ته داخل شي. سکال د جون په میاشت کې د اسرائیل او ایران د جګړې په ترڅ کې امریکایي الوتکو د ایران پر اټومي تاسیساتو بمباري وکړه چې له دې سره په وروستیو کلونو کې د تهران او واشنګټن کړکېچن اړیکې تر ټولو ټیټې کچې ته رسېدلې دي. خبرونه ملاحظه دی رادیو واوریدل کوم غوښتي وي دا او نور خبرونه بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی کم یا ازادي رادیو ټکی اورګ. وړاندې په راپورونو کې به واورئ چې د ایران د پلازمینې تهران چارواکي ویلي دي ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په دې اونۍ کې پیلوي خو یو شمېر افغانان وایي چې د افغانانو نیول له مخکې پیل شوي دي. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي.
په کور کې ماشومان ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل وینم چې ورته مې نه کړه نو ملاریا.
نن د سپتمبر 28مه د اشاره ای ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلمه مو په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوږونو کاڼه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. استادان
څنګه چې دوی په خپل اشاره باندې درس وایي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ایران د تهران والی اعلان کړی چې له دې ښاره د بې اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو په همدې اونۍ کې ایم پیلوي. د ایران اسنا خبري اژانس خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې وویل هیڅ هیواد غیر قانونی اتباعو موجودیت نشي منلی. په عین حال کې په تهران کې میشت یو شمېر افغان کډوال وایي د بې اسناد افغانانو نیول ډیر شوي دي. نور په دې رپورټ کې
مدنی فعال مرجع چې پر افغانستان د طالبانو تلبیه ځلې واکمنۍ وروسته د امنیتي ګواښونو له امله یې افغانستان پریښی، اوس مهال په تهران کې له خپلې کورنۍ سره ژوند کوي. وایي په وروستیو ورځو کې په دې ښار کې د افغانانو د جبري اخراج لړۍ تیزه شوې. نوموړي د وضعیت په اړه د اندېښنې په څرګندولو سره وویل چې افغانستان ته بیرته ستنېدل ورته له ستونزو خالي نه دي. په همدې حال کې یو شمېر افغاني کورنۍ چې تازه له ایران افغانستان ته ستنې شوي وایي لا هم په کور دننه له سختو ستونزو سره مخ دي او د یوې مړې ډوډۍ د پیدا کولو لپاره شپه ورځ خواري کوي. له ایران تازه ستون شوی عبدالحمید چې اوسمهال په فاریاب کې ژوند کوي ازادي راډیو ته وویل
ترور په کور کې اوسېږو، خپل کور نه لرو، دا هم یوازې څلور دیوالونه دي، د آبادۍ نور وسایې نه لرو، اوسمهال هیڅ کار او روزګار نه لرم، شپږ کسیزه کورنۍ لرم، حیران یم څه وکړم، هر څومره هڅه چې کوم کار راته نه پیدا کیږي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د تهران والی اعلان کړی چې د بې اسناد افغان کډوالو د جبري اخلاج دوهم پړاو به روانه ونۍ پیلېږي. د ایران اسنا خبري اژانس پرون دوشنبه د سپتمبر 28 خبر ورکړی چې محمد صادق معتمدیان پرون په یوه غونډه کې ویل هیڅ هیواد د غیر قانونیت باو موجودیت نه مني. په راپور کې د تهران د والی له قوله راغلي چې د روان کال له پیل راهیسې 1.4 میلیونه افغان کډوال له ایران ایستل شوي چې په کې یوازې 4.5 لکه له تهران ایستل شوي. نوموړي دا کړی چې د افغان کډوالو سلو سره په ایران کې لدرې زره ډېری درسي خونی خالی شوی او د کورونو کرایې له 13 تر 15 سلنه کمی شوی. کاڅوم د ایراني چارواکي ویلي چې د افغان کډوالو اخراج لامل شوی چې په ایران کې کاری فرصتونه زیات شي. خلدې وړاندې یو شمیر ایراني چارواکو ویلي د کارګرو د کمخ لامل ان یو شمیر ایراني فابریکې تړل شوی. د تهران والی تیرونه اعلان کړو چې له ایران د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو دوهم پړاو به ډېر ژر پیل او په جدي ډول تعقیب شي. دا په داسې حال کې چې روان میلادي کال په پیل کې ایران په دې هیواد کې د میشتو نږدې 2 میلیونه افغان کډوالو د سرشمیرنې کارتونه لغوه کړل او د دوی جبري ډیپورټ یې پیل کړ. د طالبانو د حکومت د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو مرستیال وزیر د روان کال د جولای په 13 په یو خبري کانفرنس کې وویل چې په تیرو 3 میاشتو کې له ایران 1.8 میلیونه افغان کډوال راستول شوي. که څه هم دا لا معلومه نه ده چې په ایران کې څومره افغانان د سرشمیرنې له کارتونو سره په دې هیواد کې ژوند کوي، خو د ایران د کورنیو چارو وزیر سکندر مومینی د تیر لمریز کال په 2 میاشت کې د دې هیواد رسنیو ته ویلي چې په ایران کې لږ تر لږه 6 میلیونه بهرنی ني اتبا چې ډېری افغانان دي ژوند کوي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ. د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې د ملاریا د مثبتو پیښو د زیاتوالي خبر ورکوي. د سازمان په خپل تازه میاشتنی راپور کې ویلي چې په 13 اګست میاشت کې د دې ناروغۍ له 2000 ډېرې پیښې ثبت شوې چې د جولای پرتله له 21 سلنې ډېر زیاتوالی ښیي. د افغانستان د بېلابېلو سیمو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي چې په وروستیو کې د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په ملاریا ناروغۍ اخته شوي دي. روغتیا پالان وایي ملاریا ساري ناروغۍ ده چې د غوماشې په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او د نه درملنې په صورت کې د ناروغ د مرګ سبب هم کېدای شي.
په افغانستان کې د ملاریا په مثبت پیښو کې د زیاتېدو په اړه اندېښنه. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په وروستیو کې په دې هیواد کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. ډبلیو ایچ او په خپل تازه میاشتنی راپور کې چې پرون د سپتمبر په 22مه یې خپور کړی ویلي، په 13 اگست میاشت کې د دې ناروغۍ 2,899 مثبتې پیښې ثبت شوې چې دا شمېر د جولای د میاشتې په پرتله 21.5% زیاتوالی ښیي. د روغتیا نړیوال سازمان په دې اړه اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې د روان کال د اپریل میاشتې راهیسې په دوامداره توګه د ملاریا د ناروغۍ پیښې مخ په زیاتېدو دي. په همدې حال کې د افغانستان د بېلابېلو ولایتونو یو شمېر اوسېدونکي هم وایي په وروستیو کې د دوی په سیمو کې د ملاریا ناروغي زیاته شوې. د ختیځ ننګرهار یو اوسېدونکي فضل وهاب ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 4 ورځو راهیسې د کورنۍ 4 غړي په دې ناروغۍ اخته شوي.
دا 4 ورځې کېږي په کور کې ماشومانو ډېرې سختې او بدې تبې کولې چې نږدې کلینیک او روغتون ته مې وړل، وینم چې ورته نکړه نو ملاریا و. نو تقریبا زموږ په کور کې هر دویم ماشوم چې د ملاریا دی، په کلي کې هم همدغسې د رواخله ماشومان ملاریا دي، غټان ملاریا دي. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي ډېره شوې ده. لامل یې د ملاریا د ماشو د کېدل دي چې ملاریا ماشو ډېر شوي دي.
د لغمان ولایت یو اوسېدونکي بشیر احمد هم ازادي راډیو سره په خبرو کې ورته خبره وکړه.
13 ورځې مو ورور تبه نیول او لړزنده تبې، چې بیا مو کلینیک ته وړلو، وینه معاینه کړه، ملاریا و. نو په دغې ورځو شپو کې ملاریا بیخي زیاته شوې ده.
روغتیا پوهان وایي ملاریا یو ساري میکروبي ناروغي ده چې د ماشي په وسیله له ناروغ انسان نه روغ انسان ته انتقالیږي او تر ډیره ماشومان او امیدواره میرمنې زیانمنوي. د روغتیا نړیوال سازمان د معلوماتو له مخې تر اوسه 15 هیوادونه توانېدلي دغه ناروغي په بشپړ ډول له منځه یوسي، خو لا هم لسګونه هیوادونه شته چې دغه ناروغي په کښته او د میلیونونو وګړو ژوند یې له ګواښ سره مخ دی. د دغه سازمان د شمیرو له مخې په 2023 کال کې د افغانستان په ګډون په 83 هیوادونو کې په دې ناروغۍ 2.3 میلیونه کسان اخته شوي چې له ډلې څه کم 6 لکه کسان مړه شوي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان د روغتیا نړیوال سازمان د نوي پور پاړه د ازادي راډیو پوښتنه جواب نکړي، خو په افغانستان کې د داخله ناروغي یو شمېر متخصص ډاکټران تاییدوي چې په روسیو کې د ملاریا د ناروغي په پیښو کې زیاتوالی راغلی. د داخله ناروغي متخصص ډاکټر انعام الله حسین ازادي راډیو ته وویل
دغه پرازیت د وینې سری حجرې RBC خرابوي او د تبو، یخنۍ، سردردۍ، بدن درد او کمزوري سبب کیږي. که په وخت درملنه ونه شي د دماغ او پښتورګو ځیګر خطرناکې ستونزې پیدا کولی شي. د بده مرغه اوس وخت کې د ملاریا پیښې او ځل بیا ډېرې زیاتې شوې دي.
نوموړی وایي اوس مهال چې لا هم هوا ګرمه ده، خلک باید د ملاریا له ناروغۍ نه د مخنیوي په هدف پشخانه استعمال کړي او د غراز په انګړ او شاوخوا سیمو کې د ولاړو اوبو ډنډونه ختم او په خونو کورونو کې دوا وپاشي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO که څه هم په افغانستان کې د ملاریا د ناروغۍ د مخ په زیاتېدونکي کچې په اړه اندېښنه ښودلې، خو ورسره یې د یو شمېر ساري ناروغیو د کموالي خبره هم کړې. په راپور کې راغلي چې د شدیدو تنفسي ناروغیو، ډینګي تبې، شری او د غراز د کووید-19 په کچه کې د پام وړ کموالی راغلی، خو بیا هم د روغتیا پالان وایي د اقلیم بدلون او له عمله رامنځته کېدونکو کړکېچونو لکه سیلابونو، اورښتونو، زلزلو، وچکالیو او ډېرې تودوخه د ملاریا د لېږدونکي ماشي یعنی انافیل د نسل ډېرېدو ته لاره هواروي. د روغتیا د نړیوال سازمان شمېرې ښیي چې ملاریا په نړیواله کچه په هره دقیقه کې د یو کس ژوند دخلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې په خبرونه کې بیا هم د افغانستان په اړه راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا متحده ایالاتونه هڅه کوي چې د منځنۍ آسیا له یو شمېر هیوادونو سره اقتصادي اړیکې پراخ کړي. په دې ترڅ کې د قزاقستان او ازبکستان ولسمشرانو له امریکایانو سره په نیویارک کې د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تړونونه لاسلیک کړي دي. د منځنۍ آسیا د دغو هیوادونو مشران د ملګرو ملتونو په عمومي کلنۍ غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللي دي. نور په دې رپورټ کې.
واشنگتن له ازبکستان او قزاقستان سره له 12 میلیارد ډالرو څخه ډېرې سوداګریزې معاملې لاسلیک کړي دي. د امریکا ولسمشر وایي چې د ازبکستان هوایي چلند د څه باندې 8 میلیارد ډالرو په ارزښت یو تړون له بوئنګ کمپنۍ سره لاسلیک کړ. ډونالډ ټرمپ د دوشنبې پر ورځ وویل چې د دې تړون له مخې به ازبکستان 22 بوئنګ الوتکې ترلاسه کړي. بل لور ته د منځنۍ آسیا بل هیواد قزاقستان د پنسلوانیا له یو شرکت سره د ریل ګاډي په شمول د یو شمېر تجهیزاتو تړون چې 4.2 میلیارد ډالر ارزښت لري لاسلیک کړی دی. د امریکا د سوداګرۍ وزارت دا د امریکا په تاریخ کې د ریل ګاډي تر ټولو لویه معامله وبلله. د امریکا د سوداګرۍ وزیر هاورد لوټنیک په نیویارک کې د قزاقستان له ولسمشر قاسم جمارت توقایف سره د تړون د لاسلیک دوه پر مهال وویل دا تاریخي تړون به د امریکا او منځنۍ اسیا ترمنځ د فرصتونو د زیاتوالي او د اړیکو د پراختیا سبب شي. ولسمشر ډونالد ترامپ د دې تړون تر لاسلیک دوه مخکې په ټلیفون د قزاقستان له جمهور رئیس سره چې د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته تللی دی خبرې وکړې. ترامپ هڅه کوي چې د منځنۍ اسیا له هیوادو سره چې ډېرې زیرمې لري اقتصادي اړیکې زیات کړي، ځکه چې ښاغلي ترامپ ته د نادره منرالونو پیرېدل مهم دي چې د وسلو په ګډون په نوي ټکنالوژي کې استعمالي شي. په نړۍ کې د کمیابه منرالونو ډېر تړونونه چینایانو کړي دي. ټاکل شوی ده چې نیویارک ته د دې سفر په ترڅ کې د قزاقستان ولسمشر د امریکایي شرکتونو له اجرایي رئیسانو سره وګوري. دا غونډه د امریکا د سوداګرۍ خونې له لوري تنظیم شوې ده. د دې میاشتې په پیل کې د 15 امریکایي شرکتونو اجرایي رئیسان قزاقستان ته تللي وو چې دا منځنۍ آسیا ته د امریکایي لویو شرکتونو تر ټولو ستر پلاوی وو. ټاکل شوی ده چې راتلونکې میاشت د امریکا د سوداګرۍ خونه د ازبکستان د سوداګرو کوربه توب وکړي. د سپتمبر په پیل کې د امریکا ولسمشر د ازبکستان له جمهور رئیس شوکت میرزیایف سره د پانګونې په اړه خبرې کړې وې، او په اگست کې ولسمشر ترامپ د نړیوالو ملګرتیاو لپاره خپل ځانګړی استازی پاولو زامپولی تاشکند ته استولی و چې له میرزیایف سره وګوري. کارپوهان وایي چې د مرکزي آسیا هیوادونه د چین او روسیې د نفوذ د توازن لپاره د واشنگتن د پانګونې په لټه کې دي.
له خبرونو ور اخوا،
نن د سپتمبر 28 د اشاره ژبو نړیواله ورځ ده. په دې پلممو په یو تفصیلی راپور کې په افغانستان کې د معلولیت لرونکو کسانو چې په غوګونو کانه او ژبه ګونګیان دي وضعیت څېړلې. خو له دې مخکې د خوست قومي مشران او ځوان فعالان غوښتنه کوي چې معلوماتو ته د خلکو د لاسرسي په خاطر د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. دوی دغه څرګندونې پرون په یوه غونډه کې چې د یوې سیمه ییزې رسنۍ لخوا د قومي مشرانو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي ارزښت تر سرلیک لاندې جوړ شوی و وکړې. یو شمېر قومي مشران وایي رسنۍ د خلکو د فکرونو په رغونه او د ټولنې په مسایلو کې د هغوی فعاله ګډون ته د هڅونې په برخه کې مهمه ونډه لري. نور حال د نجیب الله خیل پر رپورټ کوي.
یو شمیر خوستی قومی مخور او ځای اوسیدونکو معلوماتو ته د لاسرسي د ارزښت په اړه وناسته کې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو د رسنیو د مادي او معنوي ملاتړ غوښتنه وکړه. دوی زیاتوله په ټولنه کې د فعالو او پیاوړو رسنیو پرته خلک کره او رښتینو معلوماتو ته لاسرسی نشي پیدا کولی. د یادې برنامه منتظمین اول ول سره د قومي مخورو د نږدې اړیکو او معلوماتو ته د هغوی د لاسرسي د اړتیا او ارزښت په اړه داناسته رابللې ده. د برنامه یو تن منتظم زاهد شاه انګار مشال رادیو ته وویل
قومي مخور او متنفذین همیشه د ول سره په تماس کې دي. دوی هغه خبره چې د ول ستونزه ده او یادې حکومتونو اجرات دي په ډیر خړول هم د ول ستونزې پورته کولای شي او همې په مقابل کې د حکومتونو جواب چې په هغه ستونزو په اړه څه کړي دي خلکو ته رسولی شي. نو په دې حساب باندې د قومي مشرانو، دینی عالمانو او متنفذینو لپاره اطلاعات او لاسرسی ډیر زیات مهم دی.
د خوست قومي مخور د ولسونو د ذهنونو پر خوانولو او د دوی ستونزو او غوښتنو په انعکاس کې د رسنیو ونډه ټاکونکي بولي او له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د رسنیو هر اړخیز ملاتړ وکړي. یو تن قومي مخور سمین خان زدران وویل
د دوی دوی نیمې لسیجې کې رسنۍ چې څومره کردار ادا کړی دی د دغې سپورټ قومونه هم کړی دی باید حکومت یې هم وکړي. او دا رسنۍ دي چې خلک د هر څه نه خبروي او دغه رسنۍ دي چې په خپلې رادیوګانې کې هم مدرسه جوړه کړې ده او هم مکتب جوړ کړی دی او دغه رسنۍ دي چې د دنیا نه ټول خلک خبروي.
په ورته وخت کې خوستی فعالان کلیوي خو خواله رسنیو ته د خلکو لاسرسی ګټور بولي. خو بیا له رسنیو هم غواړي چې د ناسمو معلوماتو او شایعاتو د مخنیوي لپاره دي د معلوماتو په ترلاسه کولو او خپرولو کې ځنډ نه کوي. یو تن ځوان فعال خلیل جان ګربزوال وویل
رسنیو والا څخه موږ غوښتنه کوو چې نن سبا ډېر پرمختګ په سرعت کې دقت کې پاملرنه وکړي. کومه مسله چې په یوه ولسوالۍ کې په یوه کلي کې په یوه منطقه کې رامنځته کېږي هغه ستونزه خلکو ته زر تر زره په ګوته کړي او دوی د مداخلې په اساس باندې وکولی شي چې هغه اصلي خبر مراجعین زیات شي تر څو په ټولنه کې ګنګوسې دروغ هغه شیان دوام ونه لري.
بلخوا د خو ځایي مسؤلین وایي دوی خلکو لپاره پر وخت د معلوماتو د ورکولو اصل ته ژمن دي او ولس ته د حساب ورکونې او د هغوی د اندېښنو د اورېدو لپاره ځانګړې برنامې هم لري. د خوست د اطلاعاتو عامر مولوي سبحان الله اعظم وویل
د مسؤلینو لخوا او د ریاستونو او د وزارتونو لخوا وخت نو وخت د حسابدارۍ کنفرنسونه جوړ شوي دي او د دغه شی کله چې افتتاح کېږي یا د پروژو نوې افتتاح کېږي د هغې په اړه چې د مسؤلینو سره پرمختګونه او معلومات شریکېږي. نظام مسؤول دی چې ولسونو ته وخت نو وخت معلومات ورکړي.
کتون که معلومات و تلاس رسای ده خلکو له مهمو حق و نبولی اوزیتوی لده حق پی استفاده هر کس ده خپل جوان روختیا تعلیم او چاپریال مسائل و خبریگی چه ده بیا پوتولنه که ده رونوالی او حساب ورکوانی ده اصل لپیاورتیا سرم راسته کوی. کتون که تنگار کوی چه ریختین و معلومات و تلاس رسی پرته خلک نیشی که ولی پا پالیسیو لویو او سیمایز و پروژو همدارنگ پوتولنیز و بحثونو و فعالیتونو که فعال ونده بولری.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د زیانګالو شخص
څنګه ښه یم؟ غوا می مال می ټول می در بدر رسو
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر له دې ازادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او په چیرې میډال او څنګه له ما ودا ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې جوګان
ازادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
نن د سپتمبر دروشتمه د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ ده. ملګری ملتونه وایي د اشاره‌ای ژبو نړیواله ورځ د ژبنی هویت د ساتنې او د غشان له کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي تنوع ده. خو په افغانستان کې یو شمیر دغه معلولیت لرونکي د هغوی د کورنۍ غړي او استادان وایي دا مهال د ګڼو نورو ګڼو ننګونو تر څنګ ښوونځي په برخه کې دوی هم له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. نورحال په دې رپورټ کې.
په افغانستان کې د یو شمیر کڼو او ګونګیانو د کورنۍ غړي او استادان وایي چې دا مهال د ګڼو نورو ننګونو تر څنګ له ښوونیزو ستونزو سره مخ دي. د ننګرهار ولایت د سپینغر ولسوالۍ د اوسېدونکي 14 کلنې سهیلا پلار سخی الرحمن ازادي راډیو ته وویل که څه هم نوموړي د اشاري ژبې د ځانګړي ښوونیز مرکز د نشتون له امله د نورو ماشومانو په شان په نورمال ښوونځي کې په ډېره سختۍ زده کړې کولې، خو په خبره یې پر زده کړو یې له محدودیت وروسته په کور ناسته او اوس خپل راتلونکي ته خورا اندېښمنه ده.
سره کلی کې ونځ دی مکتب دی استادان څه نشته چې دوی په خپل اشاره باندې درس وي. نه اوس نه دی په کور ناسته د مکتبونو هم نشته چې خزینه استادان هم نشته چې مقصد دا وشي کینی غوي د کنه ډیر زیات مشکلات مونږ خپل کور کې مر سره باندې وخت کې یو مسله را پیښی چې نه غو پوي شو نه مونږ پوي شو نه چې بس خبرګان سره پاتې شو. ضرورت لري دغه مکاتب ولا چې د ګورګانو لپاره خپل یو اغه سیستم برابر شي مکتب وي نو مشکلات نه به موږ خلاص یو کور کې چې کوم مشکلات دی به حل شوی وي.
سخی الرحمن وویل چې لسهیلا پرته یو بل څلور کلن لور او درې مشران زامن هم ورته معلولیت لري او زیاتوي چې د دوی په ټوله ولسوالۍ کې کوم ځنګړی ښوونیز مرکز نشته او دوی هم د اشاره زبې له ځنګړو زده کړو پاتې دي. دغه ولایت د چین ولسوالۍ یو اوسیدونکو د ښوونځي ښوونکي چې نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې د ورته ستونزې له امله اړ دی د نورو ماشومانو په ګډون هغه ماشومان چې نه اورېدو او د خبرو کولو ستونزه لري ځانګړي ټول انجونې هم تدریس کړي.
پدغه نه پورته شي او نور نشي کولای زکر من محدودې ته بس نور نشي کولای چې مکتب فنځي تراشي. نه 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 پدې اور صالح کې مونږ هیڅ ځای مرکز نه لرو چې معلولین تصدقه ورکړي. کله اوریدل دي کله نه اوریدل دي کدار ډول دي خودي مرکزونه پدې ځای کې مونږ نه لرو. پدې اور صالح ته زه مطمئنم چې په یو اور صالح کې پنځګرا کې نشته چې چاپیریال او دري خپل امزول او د دون تصدقه کوي. هم د دون تصدقه کوي هم د دوه چې کم کار کردار کوي دون به روسه ما غیژړه کتون زیاتې دي پټول نه کې بیا کچرته دا پدی معنی ونه پویږي په اشاره معنی په مکمل توګه دا بیا رسد د کورنۍ مشکلات ورته غاړي کیږي. لکه شته موږ سره وسواده یو کده کورنۍ ټول سرپرستی ور په غاړه شي بیا نشي کولای مزدوري کار کیسه بیا هیڅ کولای نشي. کچرته دا مرکزونه په اشاره معنی پویږي بیا هرڅه کولای شي خپل کار کیسه هرڅه کولای.
دا یوازې د انجونو خبره نه ده بلکې د یادو معلولیتونو درلودونکو هلکان هم ورته ستونزو سره مخ دي. د کابل ښار اوسیدونکو او د نهم ټولګي زده کوونکو شاهد الله چې په زبه ګونګای او خبرې نسی کولای ورورې رحیم الله ازادي راډیو سره خبرو کې د ستونزو پاړه وویل.
دوی وایي چې موږ خو په اول
اول پړاو کې د افغانستان د عام خلکو سره ستونزې لرو چې دلته موږ ته هیڅ په درنده نظر باندې نه کتل کېږي او موږ ته په رقم رقم اشاري کېږي او موږ یو رقم ته تحقیر کوو چې موږ په بعضې وخت کې په لس ورځو پنځه لس ورځې موږ غیر حاضري د ستونزې له وجې نه چې دوی د رکشي کرایا د موټر کرایا داسې دوی هغه هم نه لري دوی ته دلته د زمینه نه ده مسایده چې دوی دلته کار وکړي یا دوی لب چې هم په هغه کچه باندې درسونه نشته ده چې موږ اوس مثال د وایي زه په نهم سیم کې یم او د لا تر اوسه پورې یوه جمله نه شي جوړولی په خپله باندې چې دی تاته جمله جوړه کړي ته پرې باندې پوه شي
دا شکایتونه داسې مهال دي چې نن د سپتمبر 23 د اشاروي ژبو نړیواله ورځ ده او دا ورځ د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې نمانځل کیږي. ملګرو ملتونو د دې ورځې په اړه په خپله ویبپاڼه خپور کړي بیان کې ویلي چې دا ورځ د ټولو هغو معلولینو چې د خبرو کولو او نه اورېدو ستونزه لري د برابرۍ د ډاډمنولو لپاره نمانځي. دغه شان لاسته راوړنې او ننګونې مشخصوي تر څو دا معلولیت لرونکي داسې هدف ته ورسوي چې د نړۍ په هر ځای کې په اشارې خبرې وکړای شي. د دغه سازمان په باور د اشارې ژبو نړیواله ورځ د ژبني هویت او ساتنې او دغه شان د کڼو او ګونګیانو د ملاتړ یو ځانګړی فرصت او فرهنګي رنګارنګي ده. ملګری ملتونه په خپل بیان کې زیاتوي د اشارې ژبو له حقونو پرته بشري حقونه معنا نه لري. ټول خلک د زیږون له مهاله د بشري حقونو لپاره ذاتي حق لري. د کڼو یا هغو کسانو چې د نه اورېدو ستونزه لري نړیوال فدراسیون WFT د معلوماتو له مخې په ټوله نړۍ کې له 100 میلیونه ډېر کڼ شته چې له 80 سلنه یې ډېرې په پرمختللو هیوادونو کې ژوند کوي. دا فدراسیون وایي په ټولیز ډول په ټوله نړۍ کې دا معلولین له 300 ډېرې او بېلابېلې اشارهیي ژبې کاروي، خو د دې ژبې څرنګوالی او د نورو ژبو په پرتله یې توپیر په څه کې دی؟ د کندهار ولایت اوسیدونکي او د اشارهیي ژبې استاد سید رحمان ازادي راډیو ته وویل
د اشارې چې په لپاره خپل قاموسونه لري، دا هم خپل ګرامر لري، زموږ د ګرامرونو لري، دا څنګه فلا دي صدا چې لاخ په ځان ته ګرامر لري. د تصویر په شکل سره دي، په دې تصویر کې یو حرکات سوی لاندې د دې لپاره لاندې لغات په نشه سوی دي، خاص حرکات ده پر ځکه ځنی حرکات په چپل لاس کې، ځنی پر استل لاس کې، ځنی د دواړو لاسونو حرکات چې کیږي په یو مربع شکل کې د یو انسان د سینې پر برابر باندې د هغه د سر تر چتر پورې د هغه صحیح څخه موږ په چوکاټ کې هم ساده یو مربع په شکل سره موږ اشاره کوو. مکمل ټول تمرکز مو د دې لاسونو پر حرکات باندې د دې حرکات په ذهن کې نیسو.
ملګرو ملتونو ټینګار کړی چې اشاره یې زبې په بشپړ توګه پر مختلفو طبي زبې دي چې په جوړښتي ډول له شفاهي زبو سره توپیر لري. دغه سازمان ټینګار کړی چې د ملګریت لرونکو کسانو د حقونو کنوانسیون اشاره یي ژبې په رسمیت پیژني او په ټکو یې د دې کنوانسیون غړي هیوادونه باید د اشاره یي ژبو زده کړو ته زمینه برابره او د ملولیت لرونکو ځبني هویت ته وده ورکړي. هغه څه چې د ملولینو د حقونو ځینې افغان فعالین هم غوښتنه کوي. د ملولینو او بشري حقونو یوې فعالې مرسي ازادي راډیو ته په دې اړه وویل
وضعیت کې
فعلی
افغانستان هم قسمه کې بالای دیگه دختر خانمایي کې اونا نتونستن بالاتر از سنف ششم مکتب را ادامه بدن.
د افغانستان کې لشپګم ټولګي او پورتن چې تعلیم نشي کولای، دې وضعیت معلولین چې تر ټولو ډېرې زیانګانې کړې دي، ځکه دوی یو ځانګړی قشر دی چې د نورو نجونو په شان آنلاین زده کړې نشي کولای او پرته له اشارې ژبې ټولنه کې له نور خلکو سره خبرې نشي کولای، ځکه دوی له هغو فرصتونو نشي برخمنې کېدی چې نور نجونې یې لرلی شي، ځکه دوی ځانګړو زده کړو ته اړتیا لري. دغه شان د طالبانو په راتګ د نارینه معلولینو لپاره چې د اورېدو ستونزه لري هم د ښوونیزو مرکزونو نشتون او کافي فرصتونو نه برابرولو دوی واقعا د ناورین سره مخ کړی دي.
میرمن مارزیا غوښتنه کوي چې نړیواله ټولنه دې سر تر زره د افغان معلولینو په ځانګړي ډول کڼو او ګونګیانو وضعیت ته پاملرنه وکړي او د زده کړو په ګډون ورته د ژوند لومړنۍ اسانتیاوې برابرې کړي، کنه نو په خبره یې دوی به په رواني ناروغیو اخته سي. دا چې په افغانستان کې په کوم شمیر سره کڼه او ګونګیان موجود دي او دغه شان د مرکزو یو کسانو د غوښتنو او اندېښنو په اړه د طالبانو د حکومت د کار ټولنیزو شاهدانو او معلولینو چارو وزارت ویان سمیع الرحمن ابراهیمی، د دوی د پوهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه او د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې په لومړي ځل په 2018 کال کې د ډسمبر په 19 د اشاره یي ژبو نړیواله ورځ تصویب کړه او بیا یې وروسته د سپتمبر 23 د دې ژبو د نړیوالې ورځې په نوم ځکه ونوموله چې د کڼو یا ګونګیانو د بشري حقونو په بشپړ ډول کې د اشاره یي ژبو اهمیت په اړه پوهاوی لوړ کړي.
هغه شیبه چې د چا ښېګڼه مو ورځ ښایسته کوي، یا یوه شیبه چې د نهیلۍ یا هیلې، ناکامۍ یا بریا احساس کوي، څه کار کوي او کوم راتلونکي پلانونه لري؟
اوس ما ته یو انګیزه او یو فکر ایجاد شوی دی چې زه غواړم یوازې په داستاني عادت
زما زوی زی کلینری کوي ما روزانه ژوند په ما تیرو.
په 2019 کې په مارچ کې فارغ شوی وو.
تروسه پوری دند پسی ګرځي خو دند نشته.
همدا د ژوند رنگونه دي. که غواړی دا شیبې مو له نورو سره شریکې کړئ نو د ازادۍ راډیو پر واتس اپ راولېږئ خپلې کیسې چې له دریو دقیقو زیاتې نه وي په یو غږیز پیغام کې ازادۍ راډیو ته راوستوئ. دا شمیره در سره ثبت کړئ: 00420212640001.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هله احترامات تاسو ټول قدر منو درنو زکون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زکون کې برتر او غوښور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې زموږ تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوند دي، نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق له به بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زکون کو لکه څنګه چې موږ تاسو تیر ورځ په لوست کې دی او اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغه سي افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هله من دیم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړي او څه زده کړي. نو درنو زده کوونکو د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو ګلالي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، ترڅو د دغه درسي موادو د لارې تاسو وکولی سئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع همیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جګړې سناتوره وه. ولو چې همیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جګړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلوده. لولو چې همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ یې د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل همیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل همیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلاری عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې همیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځه څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د همیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څرنګه یې زده کړې کړې دي او څنګه وکولی سوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. همیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې او د پوهانو ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې همیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو ادب د سترو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې یې غوښتل خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تعلیم همیرا ملکیار سلجوقی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علوم یې زده کړي دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوقی روزنه چې مور سرته رسولې وه، نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوقی د کلاسیک شعر، عربي او پارسي علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم، عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد ذکرل. یعنی کله چې دا ډېر زیاته ځوانه وه، د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او پارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپل ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې. نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوقی ډېره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډېر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینهناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینهناکه مېرمنې په توګه سره یک درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیر ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له امله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چارې همیرا ملکیار سلجوقی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوقی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته څیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ یې په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دا دې معنا ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې و، ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټوله ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی چې کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مرسوله د مرګ څخه وروسته دغه صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستي کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنې کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکي د ژوند په اړه کچیر موږ او تاسو خلاصه معلومات ولوستله، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکي د افغانستان یو له غورو ادیبانو او شاعرانو له جملو څخه شمېرل کېدل، کوم چې پلار هم پخپله یو عالم و او هم د دې ترڅنګ پلار یې پخپله په پوز کې کار سرته رسوي، یعنی باسواده شخصیت و پلار یې، او مور یې هم یو تعلیم یافته ښځه وه. کله چې پلار یې په دوه کلنۍ کې دا چې کله دوه کلنه وه، د دې دوه کلنۍ په وخت کې پلار ووژل سو، نو د هغه وخت څخه وروسته د دې مور د دې د روزنې او تربیې دنده په غاړه واخیستله او وروسته یې د دې د ژوند ټولې چارې د هغې په غاړه وې. په دغه وخت کې په دا دوران کې مور دې ته پارسي، عربي او د قرآن کریم په زده کړو کې ستر تربیه او روزنه ورکړه، او د دې د لارې څخه دې وکولی شولی چې د افغانستان د ښځو لپاره یو ستر او مخکښو میرمنو له جملو څخه وشمېرل سي، او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا، هند او مصر ته ولاړل، او په مصر کې یې د خیر د ښېګڼو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد لخوا څخه دې ته د کمال مډال هم ورکول سو. د کمال په نامه سره چې کوم مډال و هغه مډال هم دې ترلاسه کړله. یعنی دا اوس موږ تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو، هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي اوسېږي، په یو څه باندې پوه سوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوکي څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو، څنګه یې وکولی شوی خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي. یعنې دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولی وو، بلکې د دې تر څنګ یې په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولی وو. په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوکي چې وه پخپله د ملي شورا سناتوره هم وه. نو موږ او تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوکي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی، بلکې د هغه تر څنګ یې په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي، چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شول چې لومړی هند ته ولاړه سي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه سي. او بالاخره خیره په 1980 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالاتو کې وفات شوله او هم هلته خاور ته وسپارل شوه. نو درنو زده کوونکو، دا اوس موږ ستاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړي وای. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و، څه ډول شخصیت و؟ لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوشته کوي. دویم سوال، همیرا د کوم میډال مستحق شول او ولې؟ تاسو به دغه کوم میډال چې دا مستحق شوی ده هغه به واضح کوي او وروسته ته هغه څخه به لامل وایست چې ولې او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل. همیرا په کومو هیوادونو کې د ښځو د حیات مشري وکړل؟ تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوئ او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوکي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې د ژوند په حقله پوهیږي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ او ستاسو د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درانه چوپړ کې حاضرېږم، د الله په امان، ښه وخت ولرئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکهاله او احترامات به قبول کی قدرمن او درونو زکون کو یوزل به هم تاسو ټول تشرفاس باندې نن ورځی درسي موضوع ته لمنده يم چې تاسو ټول درنه او ګللی زكون کې برتر او جوړ او صحتمند اوسه شي د صحت چمې بون پتن می خو جوړ ګللی زكون کله کسرنګ چیز مرسته سو دنن رزي لوستم افغان مشهور مېرمنه اړوندې نو افغان مشهور مېرمنه وو پیشنه او د هغه د شون په حق به بش پر معلومات تر لاسه کوم د کسرنګ چې پتیر لوست کې مجو تاسو د مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی اړوند معلومات ول بستلای شي مېرمن همیرا ملکیار سلجوکی څوک وو څه ډول شخصیت وو کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړه نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسي افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټول ته چمتو کړي دي هیله من دیم چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ نوزل به هم یادونه کوم درنو زكون کوم مکل دین چې تاسو لوست په کوم تاسو ټول درنو زكون کو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځنو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځنو سره نوټ کړي نو راځو درنو زكون کو واست خپل لوست پر لور باندې زموږ تاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع مسما اسمتي ورداګ ده ولولو چې مسما اسمتي ورداګ څوک و څه ډول شخصیت وو کوم خدمتونه یې زموږ د کرانه و د افغانستان لپاره تر سره کړی دي او څنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی ماسومه اسمتي ورداک زیږیدنه او کورنۍ زیږیدنه ماسومه اسمتي ورداک په 1910 کال کې د کابل د نوآباد د افغانانو سیمه کې زیږیدلې بلوچی ماسومه اسمتي ورداک د افغانستان یو له مېرمنو څخه و کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زیږیدلې ده پلار یې عبدالخالق خان وو د ماسومه اسمتي ورداک د ذکر په حق لولو چې ماسومه اسمتي ورداک څومره ذکر کړی دی او تر کومه حده پر یې خپل ذکر ته دوام ورکړی وو او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی وو لومړنی او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي یعنی ماسومه اسمتي ورداک خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي ورداک د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماسترۍ کړې ده یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي یعنی خپله ماسترۍ په خپله د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماسترۍ ترلاسه کړې ده یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وي تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي ورداک تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د ماری په ملالۍ لیسې کې په تدریس پیل وکړه یعنی ماسومه اسمتي ورداک کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله نو په ماری کې کار پیل کړل چې د ماری په خاصه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیرو روزلو مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي یعنی مېرمن ماسومه اسمتي ورداک د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره همچنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیرو د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وایي چې د انجنیرو د روزلو په نامه سره خبرېدل په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه خریدونکي خلی ځلې کړې دي قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسولي دي او څه ډول سیاسي غړې وو په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسیون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې دی هم ونډه واخیستل. په 1950 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمی دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1950 لومړی خو دا په خپله چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسیون سره یو ځای شول، هغه په خپله په 1953 کال کې و. خو وروسته یو کال څخه چې کله 1950 کال رالی، نو په دې کال کې دا د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا دولسمی دورې ته وټاکل شول. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1980 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمېرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه، او همچنان نه یوازې د شي د مشورتي غړی و، بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیاتو او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالې دندې. د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري یې وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ وه، یعنی د هغه د سلطنت وحال وو، نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د ښځو د شورا مشري هم کول، یعنی د ښځو د شورا مشره هم وه. د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره شوه، او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم شوه، او همدارنګه د یونسکو ملي کمیسیون مشره هم وه. یعنی نه یوازې چې د ښځو د شورا مشري کوله، بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره هم وه، او همچنان د یونسکو د ملي کمیسیون مشري په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه، بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د ښځو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم و تربیه وزیره وه، او همچنان د هغه ترڅنګ د یونسکو د ملي کمیسیون مشره هم وه. ترنو زخون کوس هم د لوست په دې برخه کې د میرمن معصومه اسمتی وردګ اړوند د هغې میراث او تاثیرات ولو، چې کوم میراث یې زموږ او تاسو ټولو افغانانو لپاره پاتې سوی دی او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه وه. یعنی معصومه اسمتی وردګ د ښځو د حقوقو او د هغوی د لاسته راوړنې او د دیموکراسي لپاره یو له مخکښو او پرمختللو افغانو میرمنو له جملو څخه شمېرل کېده. د هغې خسی د افغان ښځو لپاره د یوې بیلګې په توګه تلپاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردګ همیشه د افغان ښځو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تلپاتې خدمتونه سرته رسول دي، او اوس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردګ د سیرونکو او ساینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردګ د خپلو سیرونکو او ساینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کنفرانسونو کې اشتراک کړی دی، او په هغو کې خپل ونډه اخیستې ده، او د ملي او نړیوال سازمانونو لخوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغې د خدمتونو ستاینه شوې ده، بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټولو نړۍ سازمانونو د هغې د خدمتونو ستاینه کړې ده، او هغې په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب آریانا جایزه، د پوهان میډال، او د هند د ښځو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپله د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې ته ورکول سوی و، د آریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی و. همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوی و، او په هند کې د ښځو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکون کو وس هم د لوست اخرنی برخی ترزو هلمن دیم چې تدیدم پر تاسو د میرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړی پوسی او سیږي چې میرمن معصومه اسمتی وردک څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولی و. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله میرمنه و او ستر خدمتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړی دی. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د میرمن معصومه اسمتی وردک ژوند څه ډول و. د کورنیو جګړو د پیل سره هغې په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړې. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شولې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ سو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و او ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې میرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبوره سول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته میرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مړه شول. یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د 10 کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مالوزا ښار کې مړه شول او همهلته خاورو ته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکون کو دا و زموږ او ستاسو د افغاني میرمنې د ژوند په حقله معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حقله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نو هیله ده چې په یو څه پوسی ویاس او یو څه مزده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زکون کې مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنو زکون کې به ځواب وایس او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زکون کو ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه اسمتی وردک د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنو زکون کو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه اسمتی وردک د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې د ستاسو ټول درنو زکون کو ده، د میرمن معصومه اسمتی په افغانستان کې کومي دولتي دندې سرته رسولې دي او کومي مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه اسمتی وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې سر ترلاسه کړي دي، د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکئ. نور نو درنو زکون کو دا ستاسو د نن ورځې درس هیله مند یم چې په یو څه باندې پوسی واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زکونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420231111.
غاخت زهرو بخامار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی پوکے دے زالیو کی مارغان دیرا
راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے تالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری غرم نختر نلری کلے مو چنار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری خلق پخپلو کارو بوختی پما کار نلری منصور وگرزی مستانا ملا بدار نلری وقت برازی